باندې مرکه کول دا ډیره فاجعه ده او ډیره خوشنونکې او متاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلو اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل تل ابیب او غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترستان شي. په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله، خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیکه په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر میرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه ده چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او ویاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 116 غړو او د انګلستان د پارلمان برسیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وخوده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفت باندې ما دا رقم بندیزونه په باندې کور باندې ولګول چې کوي وایي چې موږ د حق باندې دفاع وکړي، نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیار شته دي چې کولی شي دغې طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
ما را از مبارزه اصلی ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیر بر از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت باید دو مختلف دی او دوی به د همیشه سره هغه نه ستګر نه لکه څنګه چې موږ شوار نه درته ښکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخه معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بي پایلې تیر شو. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د خونځیو د پرانستلو غږ وکړ، خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استادې یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه چې کوم کانفرانس جوړ شوی و تر ډیره سیاسي او پاکستاني موخې تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان ښځو رښتینی استازي وربلل شوي وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېرې ترڅنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډېر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملاله یوسفزی شتون، د ملاله یوسفزی وینا او د ملاله یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بېخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب عام د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
ډېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یو برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتورا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي دي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل، تر څو پر دوی کړۍ راتنګه شي او دوی مجبور شي چې استعفا یې وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نه شي، دا هره سخته یې زغمله او دا هره سخته یې منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن دغه ځوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزي. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزي. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډي سندونه لري. دوی ډیری علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجنه مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کری اول دندوی داری
که. واقعا دا دیر لوی فاجعه دا، زکر چه دا اکثر حق استادان دی چه دوی پا بیلا بیلو مسلکونو که زدک دکری دی پا مختلف و برخو که دوی بیلا بیل مقالی لیکن تالیفات او علمی نشری اخباری کری دی، او دیر لوی تجربو خواندان پا کی دی. پا دی نوم باندی دی استادانو شرل دی پونتونون نا، او یا پا یو بل نوم باندی منفک ول دا دیر فاجعه بارا او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري، او دې ته زمینه مساعده نه کوي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي. لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي، او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول، او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 650,000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 30,000 متره مربع، او په هایهی ښار کې ورته سږ کال 25,000 متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي، او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي، او دا شپږویشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دی میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه میلیونونه سیلانان وټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2014 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2014 کال په 250 اونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د ده نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشې خوشې کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومېږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبي زیرمې سیند سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
دلګي د زن کتن دې سترګي اړوما روکه دلګي د زن کتن دې سترګي اړوما لکه چیرت وادي دي تبکل راځي مات می مخباند خولی دی تو بکل رازی گزن کتن سخت شبی دی تو بکل رازی مات می مخباند خولی دی تو بکل رازی مات می مخباند خولی دی تو بکل رازی پلار جنا زبا دی حدیث یوڑی زمن د پلار جنا زبا دی حدیث یوڑی زما پرت یو تا سری چت بکل راسی مات می مغبان د خدی دی تو بکل راسی زل کتن سخت شبی دی تو بکل رازی مات می مغبان دی خوالی دی تو بکل رازی مات می مغبان دی خوالی دی تو بکل رازی سرو تندی رات وہی پچھو گو چھو جانے تور سر ماں باند خوری دیت بکل رازے مات میں مغ باند خوری دیت بکل رازے دزن قدل سخت شبی دیت بکل رازے مات میں مغ باند خوری دیت بکل رازے مات میں مغبان خودی کی تو بچلا کابل چالاری اوکی دیت بکل رازی مات میں مغبان دخولی دیت بکل رازی ویت زن کتن سخت شبی دیت بکل رازی